آغاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې د په واشنگټن کې د ماښام 9 بجې کېږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
د اقتصادي بندیزونو د لګول نورستا د ایران جمهور رئیس حسن روحانی متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړ او د ناتو خارجه وزیرانو په بروکسل کې غونډه پیل کړې ده او نن د امریکا د پیرل هاربر په بندر باندې د جاپان د هوایي حملو 15 کلیزه ده
نن چهارشنبه ده د 1415 کال د قوس د میاشتې 18 ده چې د 2014 کال د دسمبر د میاشتې 8 کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او د روزګان د مرکز ترین کوټ د امنیتي حالاتو په باره کې هم رپورټ اوریدلی سي اوس په خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي
جمهور رئیس حسن روحانی په ایران باندې اقتصادي بندیزونو د غزولو نورستا امریکا ته خبرداري ورکړ او د سخت جواب غوښتنه کړې ده د ایران جمهور رئیس د سه‌شنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې دغه بندیزونو د مودې د غزولو په جواب کې به ایران دغه په وینا د متحده ایالاتو په خلاف سخت اقدام وکړي تیر هفته د امریکا کانګرس پر ایران باندې د نورو لس کلونو د مودې لپاره د هغو اقتصادي بندیزونو موده تمدید کړه چې د اټومي پروګرام د پراخولو لامل پرې لګولي وو ټاکل شوی وه چې قانوني موده د کال په پای کې ختمه شي روحانی ویل که د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما دا بندیزونه عملي کړل نو د نوموړي په قول دا اقدام به د هغې موافقین ښکاره او بربنډه سرغړونی چې تیر کال یې د خپل اټومي پروګرام د بندولو په غرض ورسره لاسلیک کړې وه روحانی اعلان وکړ چې امریکا زموږ دښمنه ده او په دې اړه موږ هیڅ قسم شک او شبهه په زړه کې نه لرو امریکایان کوشش کوي هر څومره چې په قدرت رسیږي پر موږ باندې فشارونه زیاتوي منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له ایران سره د اټومي موافقې کلک مخالف دی توقع ده چې له خپلې کاري دورې د ختمېدو وروسته به بله میاشت اوباما پر ایران باندې د اقتصادي بندیزونو قانون توشیح کړي د امریکا حکومت وایي چې دا اقتصادي بندیزونه له ایران سره د لاسلیک شوې اتمي موافقې د روحیې سره مغایر نه دي او په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو د ګوند مشرانو د روحاني ګواښونه رد کړل او بې اهمیت یې وبلل د ناټو د تړون خارجه وزیران چې د سه‌شنبه په ورځ په بروکسل کې خپله غونډه پیل کړه په یو لړ مهم موضوعګانو باندې بحث کوي د بروکسل په غونډه کې د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خارجي پالیسي د بحث یو مهمه موضوع وه خصوصا له روسیې سره د هغه نږدې اړیکې د امریکا خارجه وزیر جان کیری د غونډې د اهمیت په اړه خبرې اعلان ته وویل مون په دې غونډه کې د یو لړ مهمو موضوعګانو په باب تعمیري او مثبت بحثونه وکړل او د ناټو په مقابل کې مو په خپلو ژمنو تاکید وکړ د ناټو د 30 غړو ملکونو خارجه وزیران د بروکسل په غونډه کې ګډون کوي تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نه اورئ لنن نه 15 کاله مخکې د 1944 میلادي کال د ډسمبر په 8 د جاپان د هوایی پوځ الوتکو یو ناڅاپه د امریکې د هوایی ایالت د پیرل هاربر په بندر کې د متحده ایالاتو د سمندري قوه په اړه باندې تباه کوونکي بریدونه وکړل دا هغه وخت جمهور رئیس فرانکلین ډیلانو روزویلټ اعلان وکړ چې دا یوه داسې نیټه ده چې تل به په تاریخ کې بدنامي هغه له کانګرس نه وغوښتل چې د جاپان په خلاف جنگ اعلان کی پر جاپان باندې د امریکا د اټومي حملو نورستا دوهم نړیوال جنگ پاتہ ورسیده په دا حمله کې له 400 نه زیات امریکایان وژل شو او یا زخمیان شو او اتلس غټي جنگي کښتۍ په بو کې ډوبې شوې په امریکا کې نن د چهارشنبه پر ورځ دغه وژن کې حمله 15 کلیزه منځل کی ټاکل شوی دا چې جاپان صدر اعظم شینزو آبه به هم په پیرل هاربر کې په دې مناسبت په مراسمو کې ګډون وکړي دا د جاپان د حکومت وین غږ دی چې وای چې ښاغلی ابیبا له امریکا نه د دې حملې له امله معافي ونه غواړي او صرف د دوستۍ په ټینګولو او روغ جوړې باندې به تاکید وکړي. دا لومړی ځل دی چې د جاپان یو مشر په دغه شان مراسمو کې ګډون کوي. جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د ټیریزم په ضد د امریکا د حکومت پالیسي او کړنلاره باید د امریکا د بنیادي ارزښتونو او اصولو سره سمه عملي شي. اوباما چې د سه شنبې په ورځ د فلوریډا په ایالت کې د امریکې د هوایي پوځ په یوې اډې کې د ملي امنیت په اړه پوځي منصوبینو ته خپل وروستۍ وینا کوله، ویل بیل دینا چې ډانلډ ټرمپ نوم په خلو واخلي امریکا ته د مسلمانانو پر راتګ باندې د بندیزونو لګولو لپاره او هم د قیدیانو شکنجولو او هم قیدیانو ته د شکنجې ورکولو په اړه د ډانلډ ټرمپ دریځونه رد کړل. د هند او پاکستان ترمنځ رقابت د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ مخه نیسي. دا وخت دواړو هیوادونو ترمنځ د تربګنۍ او تشنج کچه له حده لوړه شوې او په اټومي وتلو سنبال دواړه ګاونډیان د هغو لارو هغه لارې بندوي چې د امنیت د راوستلو په خاطر جوړیږي. د دواړو ترمنځ ستونزې دومره زیاتې شوې دي چې په خپل منځونو کې همکاري ته غاړه نږدي. د هند صدر اعظم د سیاسي او امنیتي چارو د هند حکومت د پاکستان د صدر اعظم د سیاسي او امنیتي چارو مشاور سرتاج عزیز ته اجازه ورنکړه چې په امرتسر کې مطبوعاتي کانفرنس ته وینا وکړي. د امرتسر په نړیوال کانفرنس کې د امریکا، ترکیه او روسي استازو هم ګډون کړو او مقصد یې دا و چې په افغانستان کې د امنیت پر اصول باندې غور وشي. صدر اعظم نریندرا مودي په نړیوالو سیمه ییزه کچه د پاکستان د منځوي کولو لپاره د خپل حکومت پالیسي په ښکاره ډول اعلان کړی ده. د سوری حکومت اعلان کړی که وسلوال مخالفان د حلب له ختیځو برخو نه ونوځي اوربند به ونه مني. په حلب کې له تیرو څو ورځو نه سخت جنګ روان دی او حکومتي قواو چې د روسیې د هوایي قواو ملاتړو سره له مخالفانو نه څو نهیې بېرته نیولې دي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې د سه شنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې د مخالفانو لپاره یوازینۍ لاره دا پاتې ده چې ووځي او یا مرګ قبول کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای غواړي چې په جرمني کې د مسلمان خزل خوا د حجاب په غسل باندې بندیز ولګي. انګلا مرکل په بشپړ توګه د خزو د مخونو د پټولو مخالفه ده. دا وخت په جرمني کې زیاتره مسلمان میرمنې شرعي حجاب اغوندي. مرکل دا دلیل وړاندې کوي چې د مخ پټول په ټولنه کې د هغې په وینا د خزو پرمختګ مخه نیسي. انګلا مرکل دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د سه شنبې په ورځ واکمن کرشن ډیموکرات ټیک پارټي هغه بیا د خپل مشر په توګه وټاکله. وروسته له هغې چې انګلا مرکل د منځني ختیځ او نور اسلامي ملکونو نه په لسګونو زره مهاجرین په جرمني کې قبول کړل، د عامو خلکو په منځ کې محبوبیت راولبېدو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په مکړې دی رپورټ تر کلکې محاصرې وروسته امنیتي مقامات وایي چې اوس د روزګان د مرکز ترینکوټ ډېرې برخې تر کنټرول لاندې راوستې دي. د روزګان د امنیه قومندان وایي چې لا هم د ښار په څنډو کې نظامي عملیات دوام لري. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې.
د تیرو درو میاشتو په ترڅ کې د درنو نښتو او کلکې محاصرې له کبله د ترینکوټ ښاریان له خپلو کورونو څخه کډوال شوي او امن سیمو ته تللي. دغه راز د ښار اوس په بشپړه توګه یوه نظامي بڼه خپله کړې. د ترینکوټ ښار د محاصرې د ماتولو لپاره نظامی عملیات دوی اونۍ مخکې پیل شوه، خو له تیرې ورځې راهیسې د ښار تر 15 کیلومتره پورې سیمه د دولت د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکه شوې ده. د روزګان امنیه قومندان مل پاسوال ولیجان سرحدي امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د ښار په شمالي، جنوبي او ختیځه برخه کې افغان ځواکونه وړاندې تا کړي او په دې کار سره د ښار څو میاشتنۍ محاصره ماته کړې ده.
کوټوال وی دا منطقې مې آزاد کړې. دا خالي د ښار په منطقه کې موږ د عملیات درلودل. په چوره کې مې درلودل چلته مدې ښه پرمختګ کړی دی. د څنګل په نامه، د پوپرزو په نامه، هلته د مکتب په نامه هغه منطقې مې نیولې دي او د ګیزاب کې مې چې د ګیزاب مکمله تصفیه شوې دي. دوه کلي پاتې دي چې هغه هم تصفیه کړو. په ګیزاب کې اوس آرامي ده. راتلونکي د راوت خواته د راوت کې موږ عملیات لرو. چلته مو درې پوستې پرس کړي دي.
په نظامی عملیاتو بوخت سرتیری وایي چې د مځکنیو ماینونو پر لمنځوړلو یې ډیر وخت لګیږي. د ملي پوځ دغه سرتیری تر تصفیه وروسته په سیمه کې د ماینونو د لمنځوړلو دند لري.
زمونږ په دو د چرنګر خواته عملیات ول او د هغه نه په دو د کټه په کوټوال باندې زمونږ عملیاتو هغه عملیات هم خلاص کړل. اوس راغلي دې طرف ته، تارانی طرف ته. اوس غواړو چې دغه ساحه خلاص کړو.
که څه هم له روزګان څخه د جګړو په واجه د کډوالو سو کورنوي دقیق شمیر نه دی څرګند، خو د یو اټکل له مخې یوازې له ترینکوټ څخه تر 3000 زیاتې کورنۍ مختلفو سیمو ته کډوال شوي دي. د روزګان د ولایتي شورا غړی محمد کریم کریمی وایي چې د کډوالو تر څنګ سیمه ییز اوسیدونکي هم جګړو سخت ځپلي او بشري مرستو ته اړتیا لري. په ترینکوټ ښار کې له وروستیو امنیتي پرمختګو سره سره لا هم دمګړی د روزګان د مرکز او ټولو شپږو ولسوالیو ترمنځ یې مځکنۍ لارې تړلي او ځای خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د روزګان امنیه قومندان وایي چې په دې ولایت کې د ګډو افغان ځواکونو نظامی عملیات به تر هغو دوام وکړي تر څو دې ولایت پیش لوړ امنیتي ګواښ په بشپړه توګه له منځه نه وي تللی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معین جنرال باز محمد احمدی وایي پروان اونۍ کې د نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د کابل د ښار په ختیځ کې د خاکې جبار په ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په لړ کې یو شپېته ټنه خام چرس ضبط کړي او بیا یې له منځه وړي دي. نور تفصیل د اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معین جنرال باز محمد احمدی وایي چې په روانه اونۍ کې د نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په ختیځ کې د خاکې جبار په ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې یو شپېته ټنه خام چرس ضبط کړي او بیا یې سوځولي دي. جنرال باز محمد احمدی وویل چې دا عملیات چې نشه یي توکو پر وړاندې دغه وزارت لومړني ځمکني عملیات و پخپله د کورنۍ چارو د وزارت د نشه یي توکو د پولیسو لخوا یې پلان ترتیب شوی و.
البته اولین عملیاتش که طور مستقلانه توسط
اداره
پلیس
مبارزه با
مخدرات افغانستان.
جنرال احمدی ویل البته دا لومړنی عملیات نه دی چې په خپلواک ډول د افغانستان د نشه یي توکو سره د مبارزې د پولیسو او زموږ د ځانګړو ځواکونو لخوا یې پلان ترتیب شوی و، خو لومړنی ستر عملیات دی چې موږ د ځمکې له لارې ترسره کړی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د وینا له مخې دا عملیات د خاکې جبار ولسوالۍ د ګردي میدان په سیمه کې په شپږ کلو کې د تېرې شنبې په ورځ ترسره شوي دي. جنرال احمدی ویل چې په دې عملیاتو کې څوک نه دي نیول شوي. د کورنۍ چارو وزارت د ریپورت له مخې د افغانستان د نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو په تیرو میاشتو کې د نشه یي توکو د قاچاقبرانو په خلاف په بیلابیلو ولایتونو کې ټول 1415 عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 330 ټنه ډول ډول نشه یي توکي پولیسو لاسته ورغلي او 1402 کسان د نشه یي توکو په کاروبار کې د لاس لرلو په شک نیول شوي او د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. په افغانستان کې د نړۍ له بل هر ځای څخه زیات نشه یي توکي کرل او تولید کیږي. د ملګرو ملتونو د روسي راپور له مخې سکل په افغانستان کې د کوکنارو کار لس فیصده او د اپینو تولید 3% زیات شوی و. د افغانستان د نشه یي توکو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدادت هزاره وایي چې د نشه یي توکو کار او تولید د افغانستان او نړۍ لپاره یو ستر ګواښ دی چې په دغه هیواد کې د امنیت د ټینګېدو پرته پرې کابو موندل ممکن نه دي. جنرال خدادت هزاره وایي افغانستان یوازې نشه یي توکي کری، خو دا کاروبار له افغانستان څخه بهر اداره کیږي او ګټه هم بهرنیو قاچاقبرانو ته رسیږي. د افغانستان د نشه یي توکو سره د مبارزې پخوانی وزیر امریکا غږ ته وویل چې په هغو سیمو کې چې امنیت پکې نشته د نشه یي توکو کار له نورو سیمو زیات دی، خو هغه وویل چې په دې کاروبار کې ډېر خلک شریک.
متاسفانه د جایی که امنیت نیست تحت کنترل طالبان.
جنرال هزاره ویل متاسفانه په کوم ځای کې چې امنیت نشته او د طالبان تر کنټرول لاندې سیمو او په هغو ولایتونو کې چې امنیتي ګواښونه پکې ډېر دي کوکنار ډېر زیات کرل کیږي. په ځانګړي ډول ځمکو سر خاوندان له ښارونو بهر جنګ سالاران طالبان تروریزم القاعده او دولت زورواکي په بشپړه توګه په دغه خطرناکه پروسه کې یو بل سره شریک دي او د یو زنځیر په توګه کار کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د یو شپېته ټنو خامو چرسو د ضبط او له منځه وړلو خبر په داسې حال کې ورکړی چې د افغانستان په ختیځو جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې بزګران د کوکنارو د نوي فصل کرته تابع نیسي. افغان حکومت د کوکنارو د کر څخه د بزګرانو د مخنیوي لپاره لا دمخه یو شمېر ولایتونو مسؤلینو سره مشورتي غونډې پیل کړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د بدخشان د یمګان په ولسوالۍ کې یو تن طالب قومندان چې شپږ کاله یې د دولت پر خلاف جګړه کړې وه وایي چې دوی خپل هدف ته ونه رسېدل ځکه تسلیم شول. په دې باره کې ګلرحیم نیازمن رپورټ راستولی دی.
د بدخشان د یمګان ولسوالۍ شلتنه وسلوال طالبان نن په فیض آباد کې د سولې له پروسیسره یو ځای شول. قاری محراب چې لشپګو کالو را پدی خوې د دولت پر خلاف جګړه کړې وای چې دوی د یمګان ولسوالۍ ونیوله وسلوالو خپل د اسلامي اصولو خلاف اعمال کول. هغه زیاتوي چې دوی د ظلم په خاطر ټوپک نه واخیسته نو ځکه له دولت سره یو ځای شول. د هغو یمګانیانو لخوا په فیض آباد کې د قاری محراب تود هرکلی وشو چې له یمګان څخه د جګړو له امله فیض آباد ته راکډه شوي دي. هغه د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو په اړه داسې وویل:
تقریبا 15 یا 16 کاله هغو سره ژوند می تیر کړی. زموږ هدف او مرام بل شی و. هغه چې تطبیق ونه شو زموږ زړه یخ شو. شل کسانو سره راغلم او لس کسانو در پسې روانده کېزه چې نور کسان هم راشي. مشکل ترین جنگ کوم ځای چې پیدا کېدو په بدخشان زه په اول خط کې وم په ټول ولسوالۍ کې. زموږ مقصد دا و چې موږ الله لپاره جهاد کوو او نظام اسلامي تطبیق شي. تقریبا 1 کال وشو چې زموږ خپل ولسوالۍ زموږ په لاس کې و. ونه شو داسې کارونه وشو چې د قرآن نه خلاف و او بیا عملي چې ونه شو تطبیق ونه شو بیا زموږ زړه سرد شو او راغلو دلته.
قاری محراب وایي چې دا د یمګان ولسوالۍ لومړنی طالب قماندان دی چې په سیمه کې د دولت پر خلاف وسله اخیستې وه او په ټولو ناامنه سیمو کې د دولت پر خلاف سختې جګړې کړي. هغه وایي:
اول کسی که طالب از یمګان پیدا شد ما بودم و به همراه دولت خوب جدی قاطع دشمنی داشتیم.
تر ما مخکې یمګان کې هیڅ طالب نه و. ما له دولت سره سخته دښمنی درلوده او هیڅ ډول رحم مې پرې نه درلوده. موږ د اسلامي قانون عملي کېدل غوښتل خو طالبانو نه عملي کول. ځکه ترې راغلم اوس چې راته هر مهم سنګر راکوي زه د طالبانو پر خلاف جګړه کوم. زه چې په طالبانو کې څومره جدي وم بل څوک نه و خو آخر هم مجبور شوم او ترې جدا شوم. د فیض آباد یو شمېر خلک وایي چې طالبان د ژمي پر وخت د بدخشان په لرې پرتو ولسوالیو کې په غرونو کې وخت نشي تیرولی نو ځکه دولت ته تسلیمیږي او د اوړي په راتلو بیرته د دولت پر خلاف ودرېږي. دغه طالب قماندان قاری محراب له خلکو د تیرو کړنو بخښنه وغوښته. وی ویل چې د ده لس تنه نور وسلوال ملګري هم کیدای شي تر نن ماښام پورې فیض آباد ته راورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د پولیو د له منځه وړلو په پروګرام کې د ښځو کارکوونکو شتون له پروګرام سره ډېره مرسته کړې ده. زموږ همکار عزیز الله پوپل د نهر سراج د ولسوالۍ د عامه پوهاوي د برخې د مسؤلې میرمن ملکې سره په دې باره کې مرکه کړې ده.
ملکه جان، نهر سراج کې تاسو کار کوي، د کوم مشکلاتو سره مخامخ یاست؟ خاص ډول په پروګرام کې د خپل کار تجربې په اړه باندې راته وایاست. یوه میرمن چې هلمند غونډې ولایت کې کار کوي بیا د واکسین په برخه کې، هغه څه چې د کامیابۍ او د مشکلاتو مسایل کې راته وایاست.
موږ خو اول سر په اول کلو کې د ډېر ستونزو سره مخامخ و. اوس مو ډېر انشاءالله پرمختګ د کورنیو سره کړی دی، په دې خاطر چې یو د هغه صحیح خلک مو پیژني، اطمینان او باور په موږ لري. په دا خاطر موږ ډېر پرمختګ کړی دی چې زموږ په خبره یو څوک اعتبار او باور لري. زموږ داسې کول و داسې کار نه دی د دوی سره کړی چې موږ په خپل په خبره خپل په کار کې ناکامه سو چې دوی په موږ بې اعتماده سي.
تاسو د ښځو سره له نږدې کار کوئ، په پخوا کې به ښځې حتماً ته د پروګرام سره به یا به په خبرې نه وې یا به مثلا کوچنیانو ته واکسین نه کاوه، داسې تجربه کرات وې؟
پخوا چا عادت نه ورسره درلودی. اوس پیژني چې دا د دغه کلي ده، دا ښځه خپل اولاد ته د واکسین ورکوي، په ټوله کلي کې مشهوره ده. موږ هم کولای شو چې د دې په کول وکړو. د پولیو یا د عامه پوهاوي مسؤوله ده، موږ ته د واکسین په ارزښت خبرې کوي، د روټین واکسین په ارزښت خبرې راته کوي. دوی نو کې دغه موږ ته زده کړه کړې ده، پوهه یې راڅخه اخیستې ده.
بیلته د ولسوالۍ کوم ساحو ته تللی سي، کوم ځای ته ځي؟
زه خو انشاءالله چې هر ساعت ما ته ووایي زه مشکل نه لرم. د مشکل سترونه سره ویشتل د زما په مربوطه ساحې چې دي زنانه کلسترونه دي، زنانه سپروایزر دي، زنانه مبلغ او رضاکاران دي. زه په دغه ساحه کې به دننه په بازار کې لس کلستر ما ته راکړې چې شپږ زنانه دي، څلور مردانه. که نه زه په کلایګل شور کې کم انشاءالله مشکل نسته.
پا خو په نار سراج ولسوالی کې د پولیو واقعیت به ډیر په 2014 کې ډیر لس کې مثلا 12 کې لس کې ولس کې اوس یعنی دغه د شوزو حضور په پروګرام کې تاسو وایئ چې کومه کړی دی کورونی ته ورزی کوروت داخل ته ورزی د شوز سره خبرې کې اوس د واکسین ام سوي
بله و دا واکسین دا شوز خو په دې خاطر ډیر پرمختګ کړی دی چې د یو ماشوم چې په ځانګو کې پروت دی درو نارینه چې دروازه ور وټکوي وایي په څلوېښتۍ کې دی زه خپله د لسو کورنۍ سره داسې مقصد چې سپرویژن کوم چې یو څوک رد وایي ټیم مردانه یې ورغلې وم ورسم هغه ماشوم په ځانګو کې موږ واکسین کړو پر دغه دا زنانه یو څه پرمختګ کړی دا پولیو په دغه پرمختګ کړی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او اوس په مکرې دی راپورته. منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د امریکا هغو کمپنیو ته چې غواړي خارج ته کارونه انتقال کړي خبرداری ورکړی دی چې دا کار ونه کړي. ترامپ د انډیانا د فابریکې له لیدو څخه وروسته د حکومت د امتیازاتو د ورکولو ژمنه وکړه چې هغه کارونه پرې وژغورل سي چې مکسیکو ته لیږدول کیږي. د امریکا ژغ دوه خبریالانو یو له مکسیکو او بل د انډیانا له انډیانا پولیس څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
کمپنیز آر ناټ ګوینګ ټو لیو دی یونایټډ سټیټس انی مور وداوت کانسیکوئنس.
کمپنۍ یا شرکتونه بې له عواقبونه نور له امریکا نه وتلی نشي. ډونالډ ترامپ خپل هغه وعده پوره کوي چې د انتخاباتي مبارزې په وخت کې کړی و. په دې تمځای کې اعلان وکړ چې په ټیکس یا مالیه کې کموالی به د کیریر د شرکت د 800 کارونو مخه ونیسي چې مکسیکو ته انتقال نشي. د کورونو د ګرمولو او یخولو شرکت سره موافقه د ترامپ د پلانونو لومړی اشاره ده. د دسمبر د میاشتې په څلورمه نیټه په ټویټر کې ګواښ وکړ چې د امریکایي کمپنیو په هغو شیانو باندې به 15% محصول ولګولی شي چې له دې هیواد نه بهر جوړ شوي وي. د مکسیکو د سانتا کاتارینا ښاروال د امریکا غږ سره په مرکه کې ډونالډ ترامپ ته بلنه ورکړه چې دغه ښار وویني. د سانتا کاتارینا ښاروال هکټر کاستیلو اولیورس وایي
We invite him to get to know our people, the quality of our government, our infrastructure, and the foreign capital we have.
موږ د تا بلنه ورکو چې زموږ خلک، زموږ د حکومت ماهیت، زموږ بنیادی کارونه او خارجي پنګا چونه چې موږ یې لرو درک. تر اوسه پورې د ترامپ لټیم نه دغه بلنه ته ځواب نه دی ورشو. د کیریر په نامو د مکسیکو فابریکا په داسې یو خار کې واقع ده چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې ده. دغه خاروال وایي چې یوه کمپنۍ وتړل شي نو بلې ځای نیسي. دلته خلک د کیریر کمپنۍ د کارګرو امتیازات او ګټې ستایي، مګر له موږ نه غوښتل شوي دي چې د دوی هویت پټ وساتو، ځکه چې دوی ته اجازه نشته ده چې د مطبوعاتو سره خبرې وکړي. د مکسیکو د کیریر کمپنۍ یو کارګر بیا داسې وایي:
It's the sporting,
transportation, dining hall, scholarships. They help with your education. It's one of the best paying companies here.
ترانسپورت د ډوډۍ خوړلو خونه او سکالرشپونه ستاسې د تعلیم سره مرسته کوي. دلته دا یوه له ډېرو خو کمپنیونه ده چې ښه تنخواه ورکوي. د امریکا غا خبریاله کارولین اپریسوتی وای دلته په انډیاناپولیس کې کیریر خاص امریکایي کمپنۍ نه ده، دننه په کمپنۍ کې د کارګرو کورنۍ او نسلونه دي. ویل وای: زه پخپله زما مور، زما کشر ورور آیوتره هم لرم. د ویل کارنټ کورنۍ 15 تنه غړي په کیریر کې کار کوي. ویل د ترامپ خوانه ملاتړو. ترامپ وای: کله چې دوی دلته زما دوه دوستان برطرفه کړل تاسې لاسونه پورته کړئ. کارنټ وای: د اوس لپاره په انډیاناپولیس کې به د کار په خپل ځای وي. ویل کارنټ موږ ته ښه ملګري وای او ښه دوستان هم دوی ته وای، مګر د کیریر په بله فابریکا کې 1500 جمع 200 تنو خپل کارونه لاسه ورکړي دي او په انډیاناپولیس کې دې ته د ورته کارونو پیدا کېدل به مشکل وي. دوی دلته په یو ساعت کې $30 اخلي. د فولادو د فابریکې کارګر چک جونز بیا وای
We can compete on every level, but it's hard to compete with $3 an hour wages are paying to the folks in Mexico.
موږ په هر ساته سیالي کولای شو، مګر دا مشکل ده چې مکسیکو کې د هغو کسانو سره رقابت وکړو چې په یو ساعت کې دوی ته $3 ورکولی کېږي. د اتحادی رئیس وایي د یو چا لپاره د دې وخت دی چې په امریکا کې د کارونو د پاتې کېدو په باره کې خبرې وکړي، مګر د امریکا د مالیه ورکوونکو په څه قیامت؟ د ټرمپ د حکومت په لومړي اقدام سره به کیریر دلته د خپلو نمایي کارونو په بدل کې $100 میلیونه کمه مالیه ورکړي.
د خبرونو پای کې د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې جمهور رئیس باروک اوباما وایي چې د ټیریزم په ضد باید د امریکا د حکومت پالیسي او کړنلاره د امریکا د بنیادي ارزښتونو سره برابره وي. اوباما چې د سې شنبې په ورځ د فلوریډا په ایالت کې د امریکا د هوایي پوسټ په ویډیو کې د ملي امنیت په اړه وینا کوله، بل دې چې د ټرمپ نوم په خوله واخلي، امریکا ته د مسلمانانو پر اتک د بندیزونو لګولو او د قیدیانو د شکنجه کولو په اړه د ټرمپ دریځ رد کړ. د ناټو تړون خارجه وزیران چې د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې خپله غونډه پیل کړه، په یو لړ مهمو موضوعګانو باندې بحث وکړ. د بروکسل په غونډه کې د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خارجي پالیسي د بحث یوه مهمه موضوع وه. د امریکا خارجه وزیر د غونډې د اهمیت په اړه خبریالانو ته وویل چې موږ په دې غونډه کې د یو لړ مهمو موضوعګانو په باب تعمیري او مثبت بحثونه وکړل او د ناټو په وړاندې مو په خپله ژمنه او تعهد باندې تاکید وکړ. د ناټو د اتیشو غړو ملکونو خارجه وزیران د بروکسل په غونډه کې ګډون کوي. د هند او پاکستان ترمنځ رقابت د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او ملګرتیا مخه نیسي. دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تشنج کچه له حده لوړه شوې او په اټومي وسلو سمباد دواړه ګاونډیان د هغو لارو چارو مخه نیسي چې په سیمه کې د امنیت د راوستلو په خاطر پرې فکر کېږي. د دواړو ترمنځ ستونزې دومره زیاتې شوې دي چې په خپلو منځونو کې همکارۍ ته له سره غاړه نږدي. د حکومتي په روان هفته کې د هند د امرتسر په ښار کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه د کانفرانس په برعاله شوه او یو بل یې سخت ملامت کړل. د آسیا د زړه کانفرانس په دوران کې هندي چارواکو د پاکستان د صدر اعظم د سیاسي او امنیتي چارو مشاور سردار عزیز پرېنښوده چې مطبوعاتي کانفرانس جوړ کړي او وینا ورته وکړي. د امرتسر په نړیوال کانفرانس کې د امریکې، ترکیې او روسیې استازو ګډون کړی و او اصلي مقصد یې دا و چې په افغانستان کې د امنیت پر اوسلو باندې وغږېږي. وروسته له هغې چې د متحده ایالاتو کانګرس په ایران باندې د اقتصادي بندیزونو موده د راتلونکو لسو کلونو لپاره تمدید کړه، د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د سې شنبې په ورځ متحده ایالاتو ته ګواښ وکړ او خبرداری ورکړ چې ایران به د متحده ایالاتو په مقابل کې متقابل اقدام وکړي. هغه وویل که د اوباما حکومت دغه پریکړه عملي کړي، نو معنا به دا چې متحده ایالات د هغه تعهد احترام نه کوي، د هغه تړون احترام نه کوي چې دواړو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام د بندولو په خاطر شوي دي او اسرائیل په نږدې راتلونکو کې د ګولان له لوړ څوکو نه د هغه هیواد په شمالي برخو باندې د داعش د حملو له امله خپله اندېښنه څرګنده کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9.3. په کندهار کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 6.6. په هرات کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.15. په جلال آباد او غزنی کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي، په غزنی کې به نن د شپې د خوا هوا سړه وي، یوه درجه به وي. په کندوز او خوست کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریځ وي. په مزار شریف کې به نن اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14.4. په فراه کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 40. او په هلمند کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 اټکل شوې ده. هم دې سره درنو اورېدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. هېر مو نسئ چې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. اوس د دې خبرونې همکاره نسرین محمود عزیزي حاضر ده. دوی به خپله خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.